السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا مازیګرنی خبری مجله زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وی په عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې له هڅو سره ډېره مرسته وکړي. په پاکستان کې سبا چهارشنبه د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره انتخابات کیږي. په همدې خبرونه کې دا موضوع هم تعقیبوو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رایتر هر څه مخکې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن اووه راکټونه لګېدلې دي. د یو راکټ د لګېدو له امله د یوې کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښیي چې د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د افغانستان په اړه نننۍ غونډه د افغان سولې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. او په یونان کې د ځنګله د اور اخیستو له امله د وژل شویو کسانو شمېر شپېتو ته رسېدلی دی. خبرونه د کابل ښار په اړوند دوه سیمو کې نن اووه راکټونه لګېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وایي اووه راکټه لګېدلې دي. پنځه راکټونه د غره په لمنه کې لګېدلي. یو راکټ په یو کور لګېدلی چې له امله یې درې ملکیان ټپیان دي. یو راکټ د ولسمې حوزې په اړونده یوه سیمه کې لګېدلی چې د برېښنا یو مزه یې پرې کړی. معلومه نه ده چې دا راکټونه له کوم لوري توغول شوي، خو تحقیقات روان دي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هیله ښیي چې د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د افغانستان په اړه نننۍ غونډه د افغان سولې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله وویل د افغانستان، امریکا، متحده عربي اماراتو او عربستان استازي د افغانستان په سولې او له ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې کوي.
اما بحثونه چې په ابوظبي کې جریان لري، د افغانستان استازي پکې ګډون لري، د متحده ایالاتو استازي، د سعودي عربیا او د متحده عربي اماراتو. په عمومي ډول د افغانستان په سولې باندې بحث کیږي، البته چې څنګه دوی کولی شي چې مثبت تاثیر وکړي در افغانستان پر اوضاع باندې. موږ یقین لرو چې هغوی مثبت تاثیر اچولی شي پر دغه وضعیت باندې.
خغلی عبدالله امریکا غږ آشنا تلویزیون ته دا هم وویل چې افغان حکومت نه غواړي چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ده په خبره موجوده ستونزې پر افغانستان منفي اغیز وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان حکومت په استازیتوب په عربي متحده اماراتو کې په دې خبرو کې برخه اخیستې او تمه ده د سولې د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د عمل یو پلان بشپړ کړي. د فاریاب ولایت د قیصار، شیرین تګاب او جمعه بازار د ولسوالیو لسګونه اوسیدونکي نن په کابل کې غونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې نظام الدین قیصاري ژر عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کړي. د دغو کسانو له ډلې دوه تنو نجیب الله او حاجی محمد ګل وویل
نظام الدین قیصاری 2000 پرونده جنایی داره. بچه مردمان نهاق نیسته. تقریبا 13-14 مورد قتله. تقریبا 3-4 موردی ناموسی را کسر از دنش بوده، برای خود زن جور کرده بعدا کشته.
نظام الدین قیصاری جلن دولت فلایس کرده. موز نفری شیدن کرده، موز خلق مرسکلان و پیسی اخیستی، خلق مشران خلقی وحلی بندیان کرده، بیزت کرده.
نظام الدین قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال یو سیمهیز قومندان او د فاریاب د قیصار سرپرست امنیه قومندانو چې څه موده مخکې افغان پوځیان ونیو او کابل ته انتقال کړ. د قیصاری سلګونه پلویانو بیا د هغه د خوشی کېدو لپاره مظاهرې وکړې او په اکثرو شمالي ولایتونو کې دولتي ادارې په اعتراض تړلې دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته. د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمېر نن شپېتو ته رسېدلی دی. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان دي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمېر زیات شي. څه باندې 1000 کورونه هم د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. پلازمینې اتن ته نږدې دا مرګونی اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. په پاکستان کې د عمومي انتخاباتو کمپاین پای ته رسیدلی دی. نن وقفه ده، خو سبا چهارشنبه د دغه هیواد شاوخوا 100 میلیونه اوسیدونکي د رایو مرکزونو ته ځي. د پاکستان په انتخاباتو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ نواز، د پخواني کرکټر عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان او د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د زوی بلاول بوټو پیپلز پارټي مخکښ ګوندونه بلل کیږي. د انتخاباتو لپاره د کمپاین پر مهال ګڼې امنیتي پیښې وشوې چې په انتخاباتو کې د دریو نوماندانو په ګډون له 150 زیات کسانی او وجل. ایران وایي ک واشنگتن د دغه هیواد د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، تهران به ورته عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی وایي ک امریکا په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي، د خبره له شک پرته د ایران لغبرګون او بالمثل عمل سره مخ کیږي. امریکا یو شمېر هیوادونو ته ویلي چې د نومبر له میاشتې دی له ایران د تیلو اخیستل بند کړي، کنه له سختو عواقبو سره به مخ شي. دا ګواښ وروسته له هغه شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره می میاشت له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایرانی بندیزونه ولګول. د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای د ایران د ولسمشر حسن روحانی له دې وړاندیز چې ښایي د فارس خلیج د تیلو د صادراتو مخه ونیسي ملاتړ کړی دی. او په جاپان کې د تودوخې د درجې د زیاتوالي په نتیجه کې 15 کسان مړ شوي او 40,000 نور په روغتونو کې بستر دي. پرون د پلازمینې توکیو شاوخوا سیمو کې د تودوخې درجه 1.1 درجې ته رسیدلې وه. که څه هم د سېشنبې په ورځ هوا لږ نورمال شوې وه، خو اټکل شوی چې په پلازمینه توکیو او نږدې کوماګایا ښار کې به د تودوخې درجه بیرته تر 15 لوړه شي. دا لومړی ځل دی چې له 1996 کال راهیسې په جاپان کې د تودوخې درجه دومره زیاتېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
دا به یو بل ګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د ولسي جرګې د دفاعي د کورنی امنیت کمیسیون د هیواد د یو شمېر ولایتونو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري.
دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر لوړانګو لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. جزئیات په همدې خبرې مچله کې اورئ. او په پاکستان کې سبا د عامو انتخاباتو په اړه هم په همدې خبرې خپرونه کې جزئیات اورېدلای شئ. ازادي رادیو په اف ام 3.5 سپا په کابل او لوی خارونی کې په صفا ډول ووري او په منځنۍ سپې 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې د جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغان سولې له هڅ سره ډیر مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویاند قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغان سولې او ترهګری پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یاد ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کوي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار لمخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینه ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې دپاره د توریزم سره د مبارزې دپاره او سیمه ییز همکارۍ دپاره په باندې بحث کېږي. دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډېر مفید وکړي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې عالي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظر د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې، سیاسي مساوا کې، د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل لري، په دغه باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبر، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمانګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په عربي اماراتو کې جوړیدونکي څلور اړخیزه ناسته د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. دا شورا په دې باور ده چې د امریکا، سعودي عربستان، اماراتو او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه به د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو له زیاتېدو اندېښمن دي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي چې حکومت باید د یو شمېر ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې همدا اوس د افغانستان په لسو ولایتونو کې یولس تهاجمي عملیات د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد دوام لري. نور حال له اکرام الله اکرام څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او کچېرې حکومت په دې اړه جدي پاملرنه ونه کړي، د وسلوالو مخالفینو حملې به نورې هم پراخې شي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د سولې د خبرو ترڅنګ د افغان خاورې دفاع ته هم جدي پام واړوي او دښمن ته اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي.
ټول افغانستان کې امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. داسې فشار نشته که تاسې د تېرې ورځې د کابل انتحاري وګورئ، که د جلال آباد ورځ په ورځ باندې امنیت خرابې ده وګورئ، خو مجبور کې موږ نشو ویلی چې کوم ولایت کې امنیت ښه دی او کوم کې خراب دی. طالبان چې وغواړي په هر ښار کې عملیات کولی شي او ولس سره مشکل سره مواجه کولی شي، نو موږ دې نتیجې ته رسېږو چې عموما کې د افغانستان
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو پیښو زور اخیسته. ننګرهار، فاریاب، غزنی، کندوز، بدخشان، سرپل، زابل، فرا او د مرکز کابل په ګډون یو شمېر نور هغه ولایتونه یادېږي چې د نامنیو پیښې پکې ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دي. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې غړو هم په هیواد کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبللې او مرکزي حکومت یې تورن کړ چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې پاتې راغلی دی. د مشرانو جرګې غړو غوښتنه کړې چې حکومت باید د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني، خو وایي چې په لسو بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد یولس تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عملیات او یولس عملیات په لس ولایتونو کې ادامه لري. دا لس ولایت ننګرهار دی، کاپیسا، فاریاب، کندوز، غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او اورزګان، هلمند کې زموږ عملیات په بریا سره روانه ده او دا عملیات د دې لپاره د سیمنګ وکولې سې د دشمن په مقابل کې خپل ظرفیت استعمال کو او په افغانستان کې سول را ماسکو.
د امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د روسي جرګي د غړو اندېښنې پر ځای غني، خو د امنیتی ځواکونو ترمنځ نه همغږي او کمزوري مدیریت لامل غني چې ورس تر بلې امنیتی ستونزې ډېریږي. لړډلې محمد انور سلطانی ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې د امنیتی ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او د غشان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روانې ناامنۍ په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون د اندېښنې او د دفاع وزارت د څرګندونو په اړه رپورټ واورید. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلای شئ. د یو شمېر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو انرژي وزارت مخته په یو اعتراضي غونډه کې له دغه وزارت نه غوښتل چې د پایتخت او اوبه مدیریت کړي. دغه اعتراض کوونکي وایي کابل په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخ دی او حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د اوبو انرژي وزارت وایي د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. په دې اړه جزئیات د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت خطر د خلکو اندېښنې راپارولي او د دغې ستونزې د هواري په هدف د نوي فصل ټولنې یو شمېر غړو د اوبو او انرژي وزارت مخې ته یوه اعتراضي غونډه وکړه. د دغې ټولنې غړي وایي په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه کمه شوې او که دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو کابل به د اوبو د کمښت له جدي خطر سره مخ شي. د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د بندونو جوړول او له دې لارې ښار ته د اوبو لیږد او د اوبو د هغو پروژو بشپړول چې چارې د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوې وې د هغه غوښتنې وې چې اعتراض کوونکو د حل لارې په توګه حکومت ته وړاندیز کړي. د دغو اعتراض کوونکو له ډلې محمد داود همدرد ازادي راډیو ته داسې وویل:
پروژه‌ای که در زمان سردار محمد داود خان از جبل سراج
دی وایي هغه پروژه چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د پروان له جبل سراج نه پیل او تر بګرام رسېده او ټاکل شوې وه له دې لارې کابل ښار ته اوبه راشي دا پروژه نیمګړې پاتې ده. زموږ غوښتنه ده چې دا پروژه بشپړه شي چې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي. د ژورو ساګانو له کیندنو نه مخنیوی او له خاره د مدني اوبو د تولیدونکو شرکتونو وستل د اعتراض کوونکو نورې غوښتنې وې چې په دغه راټولیدنه کې مطرح شوې. دغو اعتراض کوونکو له کابل ښاریانو هم وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دوی په باور خلک د اوبو په خوندي کولو سره باید راتلونکو نسلونو ته اوبه ذخیره کړي. یو تن بل اعتراض کوونکی محمد نصیر سلطانی:
نه موټر شویانې دي که کورونه هغوی د ښار ټول خلک د وګړي د ښار دوی دغه د اوبو مصرف یعنی بیخي بې ځایه مصارف د اوبو کوي. د دغې نه باید جلوګیري وکړي. هم د ښار وګړي دوی باید په خپل د ځانو د آینده لپاره د خپل بچیانو لپاره دوی دغه کې هغه کوشش وکړي چې بې ځایه اوبه مصرف نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویویل که پام ورته ونه شي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی فهیم زیاتوي چې په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطحه 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال 40 ولایتونه چې شاوخوا 1.5 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر اغېز لاندې دي چې دغې مسلې په کرنه، سرویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان محمد آصف غفوري د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت په برخه کې د اعتراض کوونکو غوښتنې باید په جدي ډول وڅېړل شي. نوموړي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې وویل:
بند شاو عروس و بند لالندر
د لالندر او شاتوت بندونه کابل ښاریانو ته د پاکو اوبو د رسولو لپاره جوړیږي چې د لالندر بند 2 میلیونه وګړو او د شاتوت بند بیا څه باندې 1.5 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. ښاغلی غفوري وایي د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه کول د دوی په نورو پروګرامونو کې شامل دي چې په ترس کې به یې 100 ساګانې وکیندل شي. د نوموړي په خبره د دغې پروژې لګښت 2.6 میلیونه ډالر دي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وسال پر راپور کې مواردل چې یو شمیر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مخ ته په یو اعتراضي غونډه کې له دې وزارت نه وغوښتل چې د پایتخت اوبه مدیریت کړي. بل لورته په افغانستان کې په خاص ډول په کابل، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې په دې ورځو کې هوا ډیره زیاته ګرمه ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري غوري ځینې سپارښتنې کړې دي. د نړۍ په څیر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې هم راولاړې شوې دي. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړې ده او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي. ښاغلی ملکیار په ځواب کې وویل
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر مونږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوې دي چې د حرارت درجه د ګواله ښیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد مونږ په افغانستان کې خصوصا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې د ګواله راغلی دی. مونږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته په هوا ورکړو چې دوی باید خپله انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولی شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړي دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي په دې کې هغه مهمې کومې دي، کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی مر له وړاندو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نه شي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي، یو په ښارونو کې دي او په دیهاتو کې او کلیو کې. په ښارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنواله ډېر کم دي، او په ښارونو کې زیاتره کانکریټي تعمیرونه ساختمانی او نور هغه دي چې دا لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتره ځای په زحمت کې دي چې مونږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلي کې دوی زیاتره خپله تدابیر نیسي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په ښارونو کې. نو په ښارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدي مشکلات لري یا جلدي امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یوه نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی. خو افغانستان په ځانګړي ډول ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره په راتلونکي کې څه کولی شي چې له خپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخه ونیسي؟
افغانستان په تغیر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا ګرین هاوس ګاز په برخه کې ټول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. مونږ دلته دوه ډوله تدابیر لري، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیري سازګاري په د تغیر اقلیم په برخه کې، او نو دا ټیټواله د تغیر اقلیم هغه اسیبونه او اسیپاجري چې دی باید تیر شي. موږ زیاتر نور وزر قانون او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهشي مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوی د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم نوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم نوه زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې مونږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته دسترسی پیدا کړی چې باید مونږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي یافته ملکونه واخلو تر څو چې مونږ حداقل په همدا سطح خپل د تغیر اقلیم او آسیب پذیري د کاربن انتشار باید وساتو.
د هوا د تودوخې د هوا له تودوخې څخه د ځان ساتلو او لمر وهلو څخه د ځان ساتلو په اړه مو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي په ولایتونو کې د کمشنرانو موضوع حل شوی ده او په یوه یا دوه ورځو کې به په رسمي توګه معرفي شي. د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي له پلان او ټاکل شوي مهالوی سره سمې کارونه مخته ځي او د ولایتونو د کمشنرانو ستونزې هم تقریبا حل شوې ده. د دې کمیسون کمشنر عبدالبصیر فایز د سه شنبې په ورځ د 1990 کال د زمري دوامه ازادي راډیو ته ویل چې ممکن د جمهور ریاست لوري به نن یا سبا د ولایتي کمشنرانو لست دوی ته وسپارل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شاوخوا دوه میاشتې مخکې د 102 کسانو لست ولسمشري ماڼۍ ته ولېږه، خو ولسمشر لیات لست ته 20 کسان د دې کمیسیون د کمشنرانو په توګه معرفي کړي دي. جمهوري ریاست ویلي چې د کاندیدانو کمشنرانو په اسنادو کې ستونزې وي، خو اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اسنادو ستونزه حل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې په دې اقدام سره به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ظرفیتونه لوړ شي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د خبرونې په جریان کې مو واورېدل چې په خبرونو کې مواردل چې سبا ته په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلیو لپاره انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره شاوخوا 300,000 پوځیان ځای پر ځای کیږي چې د شفافیت پړی مخکې له مخکې د بشري حقونو ډلو او یو شمېر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو ته شاوخوا 2,000 کاندیدان هم د مرکزي حکومت د اسمبلی لپاره هم د څلورو ایالتونو د اسمبلی لپاره ولاړ دي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي اسمبلی او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلیو لپاره له 2,000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو پیپلز مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلې دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هیواد کې تاریخي انتخابات ځکه ګڼل کیږي چې پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هیواد کې نوی ملکي حکومت ټاکي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، خپله کاري دوره یې بشپړ ترسره کړې او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوځ لخوا نسکور شوي نه دي اخته شوي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او بربند بللي چې هدف یې د هغې پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه د پاکستان ځواکمن پوځ او د هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کیږي هڅه کوي بیا واک ته له قدرت د لرې شوي د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخه ونیسي. نواز شریف چې ګوند په 2013 کال کې انتخابات ګټلي ورسته له هغې لپاره سره پلانجه کې ښکیل شو چې له یو شمېر سخت دریځو ډلو سره د هغې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوسي. نواز شریف چې د مالي درغلیو په اړه د پاناما په نوم د خپلو شوو پټو اسنادو په نتیجه کې د صدراعظمۍ له څوکۍ لري او په 10 کلونو بند محکوم شوی، د ټول عمر لپاره له سیاسي فعالیتونو منع شوی دی. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د پوځ او نورو لورو د لاسوهنې هدف دا دی چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په اوس وخت کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې حکومت کوي قدرت ته ورسیږي. له فساد او درغلیو ډک کمپاینونو او په انتخاباتو کې د لاسوهنو اداو ډیری پاکستانیان زړه نازل کړي او داسې ښکاري چې که هر ګوند په دغو انتخاباتو کې نه بریالی کیږي د درغلیو ادعا به راپورته او اعتراضونو ته به مخه کړي. موعد یوسف چې په واشنگتن کې دیره د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې مسول دی وایي په اوس وخت کې د پاکستان دیموکراسي له دوګونی حالت سره مخامخ ده. له یوې خوا په دې هیواد کې وروستي 10 کلونه دیموکراتیک واکمني نه ده مختل شوې، خو له بلې خوا تر انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې د اعدام هر ډول ډولونه او لاسوهنې لیدل کیږي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. مایکل کوګلمن چې د امریکا په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی وایي پر انتخاباتو د پوز لخوا غوړولي سیوري په د هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو پر هڅو هم سیوري غوړولی دی. کوګلمن وایي په انتخاباتو کې د پوز د لاسوهنو اداوې او دا چې په زیاته پیمانه په زیان به د انتخاباتو په ورځ ځای په ځای کیږي د دې ښکاره ثبوت دی چې د انتخاباتو دغه پروسه یوه بشپړه ملکي پروسه نه ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون په غوښتنه 350,000 پوځیان به په ټول هیواد کې د رایه ورکولو د څه باندې 15,000 مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کیږي. ټول له 2,000 زیات کاندیدان هم د مرکزي اسمبلی یا پارلمان د 200 څوکیو او د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو د 500 څوکیو لپاره سیالي کوي. د انتخاباتو نړیوال او سیمایي څارونکو به هم دغه انتخابات څاري. د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکو به د رایه ورکولو په لویو مرکزونو کې د رایه ورکولو پروسه څاري. د پاکستان د قانون له مخې د ښځو او د نورو غیر اسلامي مذهبي اقلیتونو لپاره چې د هیواد د نفوس په سلو کې څلور جوړوي هم یو شمېر څوکۍ ځانګړې شوې دي.
دا نوري اسنوري پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی سبا ته په پاکستان کې د ملي او ایالتي پارلمانونو یا اسمبلی لپاره عام انتخابات شي. د پاکستان پوځ وایي چې شاوخوا 300,000 سرتیري د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارلې دي. په عین حال کې بیا د انتخاباتو په پروسه کې د پوځ د لاسوهنې یا مداخلې په اړه هم اندېښنې موجود دي. سبا ته د ازادي راډیو په خپرونو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه درسره وستي او دقیق معلومات شریکو او په همدې اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه هم دراوړو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مخدم
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.